در برنامه میکروفون شما آغاز خواهد شد، اما در نیم ساعت در مجموعه خبری با اسمت ساروان باشه.
ډیر زیات مننه اته بجیش په لکه څنګه چې مو اوریدل اته مو بجو ورسته میکروفون ستاسو دی. خو تر میکروفون مخکې اوری چې ملګری ملتونه وایي دواړه کاندیدان د دې ماسه د وړاندیز د امریکې دوه ملاتړ کوي. د دې او ځینو نورو راپورونو تفصیل د خبرونو وروسته وړاندې کیږي. نجیب زمان د دې سات خبرونه اوروي.
سلام په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی واوري. چارواکي وایي د کندهار په ریګستان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې د دغه ولسوالۍ امنیت قمندان او 15 ساتونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ملکي افغانانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. او په بهرنیو خبرونو کې باوري چې د امریکا متحده ایالاتونو خپل ټول کارکوونکي په لیبیا کې له خپل سفارت څخه ایستلي دي. د خبرونو تفصیل. وسلوالو طالبانو په یو حمله کې د کندهار د ریګستان ولسوالۍ د امنیت قمندان بسم الله جان وژلې دي. د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته ویل دغه حمله په لسګونو وسلوالو تیر ورځ د کندهار په سرحدي ولسوالۍ ریګستان کې وکړه چې پکښې د ریګستان د امنیت قمندان او د هغه 15 ساتونکي وژل شول. شل تنه وسلوال حمله کوونکي هم په دغه حمله کې وژل شوي دي. د همدارس د ژیړي ولسوالۍ د ملي او محلي پولیسو په څلورو امنیتي پوستو هم د وسلوالو د حمله خبر ورکړ او وی ویل چې د ملي اردو یو سرتیری او څلور وشت مخالفان هم په دغه حمله کې وژل شوی دي. تر دې دمه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. له هلمند ولایت څخه ورکړل شوی راپور نه وایي چې په وبا می چاودنه کې څلور ترنه ملکان وژل شوی دي. د هلمند والی ویاند عمر دوا کویلی چاودنه پرونشن به د مارجی پولیسوالی کې د هغو چاودیدونکو موادو په وسیله شوی دي چې په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی و. په افغانستان کې په لوی لارو او شهرونو کې چاودنې په داس حال کې زیاتې شوی چې وسلوالو طالبانو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په درشل کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ملکي افغانانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د جمعې په شپه په غور د غور مرکز ته نږدې په یو وسلوال برید کې د درو ښځو په شمول 15 کسان وژل شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وې ډلې وسلوالو لخوا د ملکي افغانانو ډلې وژنه د ژورې اندېښنې وړ ده. هغه هم په داسې وخت کې چې په ټول هیواد کې خلک د کوچني اختر د لمانځلو په چمتووالي بوخت دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال نیکولاس هیسم ویلي افغانان باید د سولې په فضا کې اختر ولمنځي او دا ډول بریدونه باید سمدستي بند سي. د یوناما په خبر پاڼه کې د دې پیښې د چټکې څېړنې غوښتنه شوې او د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده شوې ده. بلخوا په غور ولایت کې د حکومت د وسلوالو مخالفانو په یو کمین کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د غور د والی بیان عبدالحی خطیبی له ازادي رادیو سره په خبرو کې د څلورو وسلوالو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. خطیبی ویلي د نشته د شنبه په ورځ هغه محل وسو چې توله کولسوالي د امنیت قمندان غوښتل د رسمي کارن لپاره د ولایت مرکز فیروزکوه ته سفر وکړي. د بشری حقوقو خپلوا کمیسیون چارواکي په شمالي زون کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د خپلوا کمیسیون د سیمه ایز دفتر مشر قاضي سید محمد سامي ازادي رادیو ته ویل په شمال زون کې د شوزو پر وړاندې تاوتریخوالي د تیر کال د څلور میاشتو په پرتله سل په سلو کې ډیر سوې دي. د شاغلي سامي په وینا تیر کال د هیواد په شمال کې تر 1500 ډیری د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړې وي چې د روان کال په لومړیو میاشتو کې یوازې په هغه سیمه کې چې د کمیسیون تر پوښښ لاندې ده شاوخوا 200 د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي. اوس هم څو نړیوال خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو خپل ټول کارکوونکي په لیبیا کې له خپل سفارت څخه ایستلي دي. دا په داس حال کې ده چې د لیبیا په پایتخت ترابلس کې د سیالیو د سیالو یاغي ډلو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د خپل سفارت کارکونکي د مځکې له لارې په موقته توګه ګاونډي هیواد تونس ته انتقال کړي دي. چارواکي وایي څو چې په لیبیا کې وضعیت ښه سوی نه وي، په دې هیواد کې به د امریکا د سفارت فعالیت ځنډیدلی وي. حماس وسواله دلوایی دوی د جولای د شپږویشتمې نیټې د 12 ساعته اوربند له تمامېدو 2 ساعته وروسته پر اسرائیلو د توغندیو ویشتل بیرته پیل کړي دي. د اسرائیلو پولیسو ویلي د حماس توغندي تر تلابیب پورې رسیدلی دي. اسرائیلو وړاندیز کړي چې اوربند به 4 ساعته نور هم وغځوي، خو حماس ویلي دوی د اوربند د غځولو سره موافق نه دي. په غزه کې د 19 ورځو په دې جګړه کې تر زرو زیات فلسطینیان وژل سوي چې ډېری ملکیان دي. همدارنګه 40 اسرائیلي سرتیري او 3 اسرائیلي ملکیان هم په دې ترڅ کې وژل سوي دي. د اسرائیلو امنیتي کابینې تېر ماښام غونډه وکړه څو پر هغو نړیوالو هڅو بحث وکړي چې غواړي د اسرائیلو او حماس ترمنځ اوږدمهالي اوربند رامنځته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په پاریس کې د اروپا او منځنی ختیځ د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل، څو دواړه لوري وهڅوي چې رامنځته سوی اوربند وغځوي. د سوریې د څارنې یوه ډله وایي لږت لږه 15 حکومتي سرتیري هغه مهال وژل سول چې یاغیانو یوه پوځي اډه ونیوله. دې څارونکي ډلې ویلي چې له یو شمېر سرتیرو څخه سرونه پرې سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې ویلي 50 سرتیري په چټکه توګه اعدام سوي دي، 19 نور سرتیري په یوه ځانوژونکي حمله کې وژل سوي او لږت لږه 14 سوري سرتیري د داعش د وسلوالې ډلې لخوا په شمال کې پرو تر قولایت کې دی وی پوزي اډي لانی ولورسته لمنځتلې دي. د څارنې د ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وای د 200 نورو سرتیرو برخلیک لا څرګند نه دی. اوکرانی ځواکونو د دې هیواد په ختیځ کې د دونیسک په شهر کې پروس پلو بیلتون غشتونکو بریت کړی دی. راپور نه وایي چې پرون شنبه د بیلتون غشتونکو تر ولکې لاندې د دې ښار په څنډو کې تر د توپونو او چاودنو ژغونه اورېدل کېدل. اوکرانی ځواکونه وایي سرتیری د دونیسک د ښار په څنډو کې وړاندې تللي دي. د عملیات په داسې حال کې ترسره کیږي چې اوکرانی ځواکونو په دې وروستیو کې ځینې نورې سیمې هم له روس پلو بیلتون غوښتونکو نیولې دي. همدارنګه داسې ښکاري چې روسیه هم د اوکراین په روانه جګړه کې لا ډېره ښکېل سوې. د امریکا د دفاع وزارت په دې وروستیو کې پر مسکو تور پورې کړي دي چې هڅه کوي د توغندیو یو پیاوړی سیستم له پولې اغړې بیلتون غوښتونکو ته ور واړوي، خو روسیه دا تور رد کړی دی. او وروستی خبر د پاکستان غرختونکو یوه شپږ کسیزه ډله د لومړي ځل لپاره د کیټو لوړې څوکې ته په چپنړۍ کې دویمه لوړ څوکه ده ختلې دي. دا غر 8,611 متره لوړوالی لري او پورته کېدل ډېر ستونزمن دي. تر اوسه ډېرو غرختونکو له دې غره څخه د کوزیدو پر مهال ژوند بایللی دی. دا وه ته د ما مهم خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو څخه اورئ. ملګری ملتونه وایي دواړه کاندیدان د دې موسسې د وړاندیز د عملي کېدو ملاتړ کوي. د کاندیدانو استازی د دوی له مشانو سره د ولسمشر اوباما د تلیفوني خبرو په اړه وایي.
شخصا ښاغلی اوباما دې ته ژمن ده چې له افغانستان سره په هر اړخیز ډول باندې مرسته وکړي.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان د دوی انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د ملي یووالي د حکومت پر جوړېدو انتقاد کوي.
هغه څه چې د انتخاباتونه لاسته راځي هغه کولی شي ټولو هغو قوو باندې تکیه وکړي چې په دې وطن کې شته.
د کندهار د ریګستان امنیه قومندان له 500 ساتونکو سره ووژل شو. یوه موسسه وایي د افغاني غالیو د کیفیت له ښه کولو سره مرسته کوي.
اهداف پروژه هم دغه دی چې له اقتصادي له نظره باید خودکفا اوسو.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ مطبوعاتو ته کتنه کوو. آزادی رادیو د سهار لوو د ماشام تر او بجو په منځنی څپه دولس شپږ دیوی په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې اوریدای شي. د ماشام له او بجو د سهار تر او بجو په همدو څپه په همدغو څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریږي. ملګری ملتونه وایي د ولسمشۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د دې موسسې د هغه وړاندیز د عملي کېدو ملاتړ کړی چې د ټولو رایو د تفتیش په اړه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت دا موضوع په یوه تازه خبرپاڼه کې اعلان کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت هم له دې اعلان وروسته له دې کړنلارې څخه د دواړو کاندیدانو ملاتړ ستایلی دی. په اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما وایي د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د رایو د ارزونې په اړه د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د ملګرو ملتونو د وړاندې شوې کړنلارې د عملي کولو ملاتړ کړی. دا کړنلار او معیارونه د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ د دویم دور انتخاباتو د ټولو رایو د څېړنې د پروسې یوه برخه ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د خبرپاڼې لمخې دوی د جولای په 24مه نیټه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ تخنیکی توافق په چوکاټ کې خپل وړاندیز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی و. خو د یوناما خبرپاڼه وایي له دې وروسته هم د افغانستان د ولسمشۍ د څوکۍ دواړو کاندیدانو د انتخاباتو کمیسیون ته د ملګرو ملتونو لخوا د وړاندې شوې دې طرحې په اړه مشخص ملاحظات وړاندې کړل. یوناما وایي پر دې سربیره هم اوس دواړو کاندیدانو چمتووالی ښودلی چې د غوره نړیوالو اصولو پر بنسټ د جوړې شوې دې طرحې سره به د یو نیک اقدام په توګه پر مخ ولاړ شي. خبرپاڼه زیاتوي اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په خپلو کې د مشترک لیدلوري په څرګندولو سره ویلي چې د رایو د ارزونې د پروسې بشپړول د افغانستان د خلکو او د دې هیواد د ملي ګټو په ګټه دي. د ملګرو ملتونو په دې اعلامیه کې همدارنګه ویل شوی چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه د دواړو لورو د ملاتړ او د دې کمیسیون د قانوني واکونو د منلو پر بنسټ ملګری ملتونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د څارنې لازمي پریکړې هر څومره ژر چې ممکن وي وکړي څو د رایو د ارزونې بل پړاو پیل شي. د افغانستان د سار د یوې ډلې د مشرتابه د شورا غړی شاه محمود مل چې په روانه انتخاباتي پروسه کې د څارونکو دنده پر مخ وړي وایي چې کمیسیون باید نور خپل مسؤلیتونه پر ځای کړي او پریکړې باید کاندیدانو ته پرېنږدي.
که موږ ټوله پروسه په انحصار کې د دوه ټیمو ورکو چې په دوه انګرو کې دي او هر وخت چې دوی سره جوړه نیسي پروسه متوقف او بیا شروع د یو غټې عظیمې ملي پروسې سره دا رقم ستي برخورد. زه فکر کوم کمیسیون سوال لاندې ده چې یا به عمدن د دې پروسې نه ځان غواړي کوشش کړي یا به
بلخوا. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت هم د یوناما د دې اعلان هرکلی کړی. د امریکا سفارت لخوا په یوې خبرې شوې خبرپاڼه کې له دواړو کاندیدانو سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د جمعې د ورځې ټلیفوني خبرو ته اشاره شوې او وایي ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ورځ له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره په خبرو کې وویل دا چې دوی ملي ګټې تر هر څه مخکې کړي او په خپلو کې د ګډ کار ژمنه کړې ستاینه کوي. اوباما زیاته کړې چې د دواړو کاندیدانو لخوا د اختلافاتو یوې خواته کول د افغانستان د راتلونکي لپاره د دوی ژمنتیا ښیي. د امریکا ولسمشر له دواړو کاندیدانو غوښتي چې په افغانستان کې د واک د تاریخي لیک په دې مرحله کې د ملي یووالي په ساتلو او همکارۍ له یو بل سره کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشۍ د دویم پړاو انتخاباتو د رایو د ارزونې بهیر د شنبې په ورځ د دریم ځل لپاره وسنډول شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل د رایو د ارزونې بهیر په موقت ډول د کوچني اختر تر څلورمې ورځې پورې ځنډول شوی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سر له پرون یکشنبه د رایو د تفتیش پروسه وځنډوله. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی په یو خبري غونډه کې وویل چې د دواړو انتخاباتي ټیمونو د اختلافاتو له امله دا پروسه د دریم ځل لپاره موقتا ځنډوي. د رایو د تفتیش بهیر د ځل د عبدالله عبدالله د څارونکو د ځینو ملاحظو له مخې وځنډید او دوی ویل چې د ملګرو ملتونو لخوا د رایو د تفتیش په وړاندې شوی طرز عمل کې باید بدلون راوستل شي. د دې موضوع تفصیل مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر هغه چې د جمهوری ریاست دواړه کاندیدان د ملګرو ملتونو د رایې د تفتیش طرز العمل لاسلیک نه کړي نو د رایې د تفتیش پروسه به پیل نه کړي. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی د شنبې په ورځ یو خبري کنفرانس وویل چې د رایې د تفتیش پروسه د دواړو انتخاباتي ټیمونو د اختلافونو له امله په موقتي ډول د اختر تر څلورمې وځنډوله. ښاغلی نورستانی په دې اړه وویل
د دې لپاره چې دواړه محترم کاندیدان خپل ورستۍ موافقه وشي موږ محترم کمشنران ټولو پریکړه وکړه چې لنن وخت څخه وروسته د رای څېړل په موقع ډول د اختر تر څلور می او ځندو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې دوړه کاندیدان د رای د تفتیش په پروسه کې ځینې ستونزې جوړوي. نو موري زیاتوي چې تر دې مهاله د رای ورکونې د 80% محلونو رای د دوی مرکزی دفتر تر رسیدلې دي. د رای د تفتیش بهیر د اصل د عبدالله د سارونکو د ځینو ملاحظاتو په خاطر او ځندیدې. دوی وایي تر څو چې د رای د تفتیش په خاطر د ملګرو ملتونو د وړاندې شوی طرز عمل په 12مه او 14مه ماده کې بدلون را نشي نو د رای تفتیش ته به ادامه ورنکړي. په دغو دوو مادو کې په رای پاڼو کې د مشابه نښو او دغه راز په دې خبرې شوي چې د رای تفتیش په نړیوال معیار برابر دی او که نه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر په ورته وخت کې له دواړو کاندیدانو نه غواړي چې د رای د تفتیش اصولو ته ژمن وسي او نور د دې بهیر ته ستونزې پیدا نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جولای په 12مه نیټه د رای د تفتیش پروسه پیل کړه. دغه پروسه له دې وړاندې هم د کاندیدانو د سارونکو ترمنځ د اختلافاتو او دغه راز د متفتشینو د روزنې له امله دوه ځلې ځنډېدلې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو استازي وایي له کاندیدانو سره د باراک اوباما ټلیفوني خبرې دا څرګندوي چې امریکا په افغانستان کې د امن، ثبات او دیموکراسۍ ملاتړ دی. د دوړو ټیمونو استازو پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ولسمشر باراک اوباما ټلیفوني خبرې دا په ډاګه کوي چې دا هیواد غواړي په افغانستان کې ولسواکي او د قانون حاکمیت پیاوړی شي. ولسمشر باراک اوباما د جمعې په ماښام د افغانستان د ولسمشر له دوړو کاندیدانو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د دوهم ځلې انتخاباتو د رایو د څېړنې په بهیر کې باید ملي وحدت په پام کې وساتل شي. په دې اړه د ناجی صاحب راپور ووري.
د دوړو انتخاباتي ټیمونو استازي وایي چې له دوی سره د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي ټلیفوني خبري د دې سرګندونه کوي چې امریکا غواړي له افغانستان سره خپل تعهدات په ډاګه کړي. د تحول او تداوم د ټیم اویان فیض الله زکی د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د خغلی باراک اوباما له دې ټلیفوني خبرو ښکاري چې امریکا غواړي له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي.
خغلی اشرف غنی احمدزی او د تحول او تداوم ټیم په دې باور لري چې د ولسمشر باراک اوباما ټلیفوني خبرې د دهک کاروندوی کوي چې امریکا له افغانستان سره اوږدمهاله مرستو ته ژمن ده او د دې هیواد ثبات او پرمختګ غواړي.
خغلی زکی وویل چې د امریکا د ولسمشر ټلیفوني خبرې د هغو موافقو یو برخه و چې تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب د ملي وحدت حکومت د جوړېدو پر سر شوې وي. ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جمهوري ریاست له دوو کاندیدانو سره دغه ټلیفوني خبرې د جمعې په هم کړي. په دې خبرو کې ولسمشر باراک اوباما له دوړو کاندیدانو څخه په ټینګه غوښتي چې د جمهوري ریاست د دوهم ځلې انتخاباتو د رایو د سخت او ټکنې سیړنې په جریان کې باید ملي وحدت وساتي. د بداتې حل کې چې تقریبا دوه اونۍ مخکې جمهور رئیس باراک اوباما له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې د انتخاباتو د کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره ټینګار کړی و. په عین حال کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان فضل الرحمن اوریا هم وایي چې د جمهور رئیس باراک اوباما خبرې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او قانون حاکمیت په برخه کې د امریکا تعهد په ډاګه کوي.
د امریکا هیواد او شخصا ښاغلی اوباما د ته ژمن ده چې له افغانستان سره په هر اړخیز ډول باندې مرسته وکړي او دوی د ته ژمن دي چې هر څه چې دوی په توان کې لري او نړیواله ټولنه یې په واک کې لري په افغانستان کې د سولې او ټیکاو د راوستلو په خاطر باندې هغه په کار واچوي.
خغلی اوریا وویل چې د جمهوری ریاست کاندید عبدالله عبدالله د امریکا ولسمشر باراک اوباما ته ډاډ ورکړی چې د دواړو ټیمونو ترمنځ وروستی توافقات به عملي شي. په افغانستان کې د جمهوری ریاست انتخاباتي ستونزې وروسته له هغې پای ته ورسېدي چې دواړه کاندیدان د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سلا شول.
یو شمیر افغان کارپوهان وایي د ملي وحدت په حکومت کې باید ټولو سیاسي ګوندونو ډلو او حتی وسلوالو مخالفانو ته برخه ورکړی شي. د کارپوهانو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا سمه نه ده چې یوازې دوه مخکښ کاندیدان ټول واک په خپل منځ کې سره وویشي. په عین وخت کې دوی وویل چې راتلونکي حکومت باید د افغانستان د پرمختګ لپاره له ټول قوت او ظرفیت کار واخلي. یوسف زدران پرې راپور لري.
د سیاسي چارو کارپوهان د دوو کاندیدانو لخوا د ملي وحدت حکومت جوړول مناسب نه بولي او وایي چې د حکومت دا ډول جوړښت د افغانستان ستونزې نشي حل کولی. د کارپوهانو چې د شنبې په ورځ په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې وویل چې اشرف غنی احمد ضیا او عبدالله عبدالله پریکړه کړې چې د اجرایوي شورا په رامنځته کېدو په خپلو کې واک وویشي. د ژورنالیستانو د ټولنې رئیس او د دې ناستې ګډونوال عبدالحمید مبارز وویل چې د کاندیدانو ترمنځ د ملي وحدت په نوم د حکومت جوړېدل ملي بڼه نشي غوره کولی او باید چې ټولې ښکېلې ډلې په واک کې شریکې شي.
اگر ګروه تحت رهبری ډاکټر عبدالله یا ډاکټر اشرف غنی یک حکومت
کچېرې د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمد ضیا په مشرۍ دوه ټیمونه په خپل منځ کې یو حکومت جوړ او چوکۍ یو بل ته وویشي، دا ملي حکومت نه ده، بلکې ملي حکومت باید ټول سیاسي ګوندونه، د افغانستان ټول وړ کسان باید په ملي حکومت کې شامل وي چې د روانو ستونزو لپاره د حل سمه لار پیدا کړي.
ښاغلی مبارز د انتخاباتي ټیمونو په جوړښت هم انتقاد وکړ او وی ویل چې دواړو ټیمونو انتخابات هم د قومي کېدو په لور بولی دي. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو کاندیدانو انتخاباتي ټیمونو د انتخاباتو د قومي رنګ اخیستلو خبره رد کړي او ویلي دي چې په ټیمونو کې د هرې سیمې او هر قوم استازي د ملي وحدت استازیتوب کوي. د غونډې بل ګډونوال خلیل رومان وویل چې د افغانستان بحران د جنگ او ناامنۍ بحران دی او وسلوالو مخالفانو ته لونډې ورکولو پرته د ملي وحدت حکومت ستونزې نشي هوارولی. د بحث بل کارپو نجیب منلی وویل چې د کاندیدانو ترمنځ د واک ویش غیر عادلانه کار دی او زیاته یې کړه چې راتلونکی حکومت باید د ظرفیتونو له مخې خلک په لوړو او مهمو پوستونو مقرر کړي.
نو هغه څه چې د انتخاباتو نه لاسته راځي هغه مشروع حکومت دی. دغه مشروع حکومت کولی شي چې د ملي منافعو په نظر کې نیولو سره ټولو هغو قواو باندې تکیه وکړي چې په دې وطن کې شته او د وطن د ښېګڼې او د ښېرازۍ د پاره ترنه کار واخلي. مګر هغه چا چې قدرت بایلله دی بیا د ده مکلفیت دی چې د حکومت سره به همغږي.
په ورته وخت کې د افغان کارپوهان ټینګار کوي چې د راتلونکي حکومت په وړاندې باید اپوزیسیون هم موجود وي چې د حکومت له کارونو څارنه وکړي. د هغوی په باور له اپوزیسیون پرته به په افغانستان کې ډیموکراسي مراد نشي. کارپوهان دغه انتقادونه او سپارښتنې په داسې حال کې کوي چې د جمهوري ریاست دواړو کاندیدانو د ملي حکومت په جوړېدو سلا کړي خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي چې دا حکومت به څنګه وي. کارپوهان وایي دواړه کاندیدان باید په جوړېدونکي حکومت کې ملي ګټو، ډیموکراسي راسی او ولسواکۍ ته ژمن ووسی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د دولت وسلوالو مخالفانو د کندهار پر ریګستان ولسوالۍ په حمله کې د دې ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو 50 ساتونکو سره وژلی دی. په عین وخت کې د دې ولایت د ژیړې ولسوالۍ پر امنیتي پوستو په حمله کې د دولت 24 وسلوال مخالفان او یو پولیس وژل شوی دی. له کندهار د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی راپور واوري.
چارواکي وایي چې لومړی د شنبې په ورځ لسګونو وسلوالو د پاکستان سره پر پوله د ریګستان ولسوالۍ پر ودانۍ په حمله کې د دغه ولسوالۍ د امنیه قمندان بسم الله جان د خپلو 50 ساتونکو سره وژلي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې د دولت وطن مخالفین هم وژل شوي. دغه راز په ژړې ولسوالۍ کې د ملي او محلي پولیسو پر پوستو په حمله کې چارواکي وایي چې د ملي اردو یو سرتیری او د دولت 24 وسلوال مخالفین وژل شوي. د مطبوعاتي دفتر مسول دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې په دغه حمله کې وطن پولیس او د ملي اردو سرتیری هم ټپیان شوي.
پر څلورو پوستو باندې د ملي پولیسو او د محلي پولیسو سره د افغانستان د دولت مخالفینو حمله کړې ده. خدای جګړه کې څلور وشته دولت مخالفین چې درې په خیم کې اړین دي دا وشل شوي او په دغه پیښه کې یو د ملي اردو عسکر شهید دی او وطن چې پولیس او ملي اردو دغه په دغه پیښه کې زخمي دي.
چارواکي وایي چې پر جړی او رګستان د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه حملې د شنبې په ورځ ناوخته پای ته رسیدلې. د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه حمله مسولیت منلې او د شاوخوا شلو پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
او د سهار لو د ماشم تر او بجو پري په همدغه څپو ازادي رادیو اوري منځني څپه 12.5 او اف ام 0.5. د افغانستان لپاره د غوره غالیو په نوم یو مؤسسه غواړي چې د غالیو صنعت د ودی او په نړیوالو مارکیټونو کې د ښه بازار موندنې په خاطر د افغانستان د صادراتو د پراختیا له ادارې سره همکاري وکړي. د دې همکارۍ موافقه پرون د مؤسسې او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکو لخوا په کابل کې لاسلیک شوه. په دې اړه د یوسف خان زران راپور واوري.
د افغانستان لپاره د غوره قالینو موسسه چارواکي وایي د دې لپاره چې افغاني قالینې په نړیوالو بازارونو کې دایمي بازار ولري، د قالین اوبدونکو مسلکي او تخنیکی مهارت باید لوړ شي. د همدې هدف لپاره د موسسه د شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت سره یو تړون لاسلیک کړ چې د یو کال لپاره به افغان قالین اوبدونکي په مسلکي او تخنیکی ډول وروزي. د افغانستان لپاره د غوره قالینو په نوم د موسسه اجرایوي رئیس اسمت ګلستاني ازادي رادیو ته ویل چې د دې تړون لمخې دوی هڅه کوي قالین اوبدونکي او سوداګر داسې وروزي چې په هر ډول شرایطو کې خپل صنعت په بوتلشی.
اهداف پروژم دا دی چې دی پروژه له اقتصادي له نظر یا له لحاظ مون باید خود کفا اوسو. آینده کې ک ایالات متحده امریکا ک وزارت تجارت ووسی یا نه ووسی ک کومکونه ای کنه ای مو باید یا آزادی سکتور باید خپل دا توانمندی ولري چې د خپل د پروژي د قالین او د صادرات او تولیدات او خپل پرمختګ ورکړي یا پراختیا ورکړي. اقتصادي که تخنیکی دو خپل باید اقتصادي لازه یا تخنیکی لازه خپل خوب باندې باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي د افغاني قالینو صنعت د ودې او پراختیا لپاره د دې موسسې ایجنډا خبولي او وایي چې د دوی په مرسته به هڅه وکړي چې راتلونکي کال هم د قالینو غوره جایزه د افغانستان په نوم شي. د دې وزارت د صادراتو د پراختیا ادارې رئیس نجله حبیبیار د تړون د لاسلیک په مهال خبریالانو ته وویل چې د دې نوې تړون په اساس به افغاني قالین نور هم ښه شي او نړیوالو مارکیټونو ته به ښه لار پیدا کړي.
کوشش کوو چې د خصوصي سکتور ټول غړي چې د غالۍ اوبدلو په برخه کې کار کوي له دې پروګرامونو څخه برخمن شي او وکړای شي چې له افغانستان نه بهر لاړ شي. په سو برخو کې په ځانګړي ډول د روزنې برخه، د غالۍ او د تولید د زنجیري ارزښت برخه ده چې باید ملاتړ وشي.
د سوداګرو په وینا په دې وروستیو کلونو کې د ښه ډیزاین، کم تولید او مناسبو ترانزیتي لارو نشتون د قالینو د خرڅلاو بازار کمزوری کړی دی.
په یاد لري چې د اتمې بجو له لاندو خبرونو وروسته میکروفون ستاسو دی. میکروفون ستاسو تر نه نیم بجو پرې دوام کوي. د نننۍ خبرونې موضوع ده اختر. د اختر لپاره مو څومره تیاری نیولې ده او آیا د جنسونو بای لوړ شوي دي او کنه دي لوړ شوي؟
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
سات اته بجې او اته وشت دقیقې دی. د استرالیا صدر اعظم وایي هیواد د انساني قاچاق پر ضد په مبارزه کې غوس دریز لري. ټونی ابوت پروند څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې لسکونه پناه غوښتون کې د څو اونیو لپاره د استرالیا په اوبو کې ساتل شوي دي. د دې کډوالو غوښتل چې په غیر قانوني ډول استرالیا ته ځانونه ورسوي. په اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت د هغه یو سلو 55 پناه غوښتونکو سره د خپل حکومت د چلند دفاع کړي چې غوښتل یې د سمندر لاري په غیر قانوني توګه د هیواد ته ورشي. ابوت ویلی د اونۍ لپاره په سمندر کې د دې پناه غوښتونکو ساتل د دې سرګندوی دي چې استرالیا د انساني قاچاق د مخنیوي کله کوډ لري. ټونی ابوت چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې په استرالیا کې واک ته ورسید ژمنه کړې چې هغه بیړۍ به ودروي چې د ایران او افغانستان په څیر هیوادونو څخه غیر قانوني کډوال استرالیا ته لیږدوي. نوموړي زیاته کړې چې په دې کار سره به د استرالیا حکومت خپلې نړیوالې ژمنې او حقوقي مکلفیتونه هم زیانمن نه کړي. کومان کېږي چې د دې پناه غوښتونکو چې دا مهالې کښتۍ په سمندر کې درول شوې ډېرې د سریلنکا د تاملي اقلیت څخه دي. د استرالیا صدر اعظم زیاته کړې هیواد یې مجبور دی د دې کډوالو د مخنیوي لپاره له داسې یو چلند څخه کار واخلي چې د انساني قاچاق پر ضد د استرالیا د مطلق مخالفت او کلک دریځ څرګندوي وسی. د نوموړي په وینا دا کار د دې لپاره کوي چې د غیر قانوني کډوالو هر کښتۍ چې استرالیا ته ورځي پکې سپاره کډوال د مرګ له ګواښ سره مخ وي. د نوموړي په وینا هر کښتۍ چې استرالیا ته ځي انساني قاچاقبران په ناغوښتون کې هڅوي چې استرالیا ته د تلو غیر قانوني لار موجوده ده. خو ښاغلي آبوټ په ټینګار وویل چې داسې نه ده. استرالیا ته په غیر قانوني توګه د سمندر له لارې د تلو په هڅه کې په وروستیو څو کلونو کې سلګونه کډوال په اوبو کې ډوب شوي او ژوندي بایللې. انساني قاچاقبران عموما غیر قانوني کډوال د کب نیونکو په وړو کښتیو کې چې د اوږده سفر لپاره مناسب او خوندي نه دي په ګڼ شمیر کې لیږدوي.
له دې سره د دې خپرونې وخت سرته رسیږي، خو په یاد لرئ چې څو شېبې وروسته مایکروفون ستاسو دی. مخکې درې چې مایکروفون تاسو ته دروسپارو د موضوع په اړه ټلیفون راوکړئ او نظر له نورو اوریدونکو سره شریکوئ. توجه وکړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته چې نجیبه زمان وړاندې کوي.
چارواکي وایي د کندهار په ریګستان ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په حمله کې د دغه ولسوالۍ امنیه قمندان او 15 ساتونکي وژل شوي دي. په هلمند ولایت کې په یوه بمی چاودنه کې څلور ملکیان وژل شوي دي. ملګرو ملتونو په غور ولایت کې د ملکي افغانانو وژنه په سختو ټکو غندلې ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي په شمالي زون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د لیبیا مرکز ترابلس کې د سیالو د یغی ډلو د جګړو په دوام امریکا خپل ټول کارکونکي په دغه هیواد کې له خپل سفارت څخه ایستلي دي. حماس وسلوالي ډلې وایي دوی د جولای د 16 مینې چې د 12 ساعته اوربند له تمامې 2 ساعته وروسته پر اسرائیلو د توغندوی وشتل بیرته پیل کړی دي. او د سوریه د څارنې یو ډله وایي لشته لږه 15 حکومتي سرتیري هغه مهال وژل سول چې یاغیانو یو پوځي اډه ونیوله.
سرخطه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتون را به برنامه میکروفون شما. از حالا من جاوید نعیمی و همکارم اسمت ساروان به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. در این برنامه تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. رمضان به پایانش نزدیک میشه و آمادگی برای عید نزد مسلمانان و افغانها نهایی شده. در منطقه شما چی تدابیر گرفته شده؟ نرخ نوا چطور است؟ تدابیر امنیتی چگونه است؟ انتظارهای مردم چطور هست؟ موضوع برنامه میکروفون شما امی هست، چون در آستانه عید سعید فطر قرار داریم. میتونین از امی حال برای ما زنگ بزنین و نظرات خود را با ما شریک بسازین. منتظر تماس های شما هستیم.
در تلفن شمیره 0992035540 بیاویم 0992035540 بل شمیره 0922255500 نو هیله لرو چې تماس به ونیسئ او خپل نظر به له نورو وطنوالو سره شریک کړئ.
موضوع برنامه ما هم در باره اید است. ای برنامه را دور از سیاست و همه موضوعات به اید اختصاص دادیم. شنونده داریم روی خط، بفرمایین. سپ رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
السلام علیکم آقای نعیمی، به شما و تمام دوستان در کانال شما صرف موی سلامتون تقدیم می‌کنم. خدا کنه که روز ماه مبارک رمضان بخشی سپری
کرده. سلامت باشین. سلامت باشین. برای شما هم خوشی آرزو می‌کنیم. بفرمایین سپ. بفرمایید.
دوست عزیز، خوب برنامه موضوع انتخاب کرده. برنامه ایت نسبتا نرخ را بسیار وقت چیزش اذر نگاه بالا این سال رمضان این سال را بگه.
بله سب، متاسفانه تماس از این شنونده ما قطع شد. اگر صدای ما را میشنوین لطفا دوباره تماس بگیرین. میشه که البته تا چند دقیقه بعد هم تماس بگیرین، چون بعض شنونده های دیگه ما هم در خط هستن. شماره ها را یک بار دیگه براتون اعلان میکنم: 0700 822 755 و 0799 203 540. شنونده هم داریم روی خط، بفرمایید. متاسفانه تماس عزیز شنونده ما هم قطع شد. خدا کنه کدام مشکل بسیار جدی در شبکه های تلفنی موجود نباشه تا شنونده های ما بتانند تماس بگیرن و نظرات خود را با ما شریک
بزنند. البته زموږ تجربه ده چی کله اختر نزدی شي یا د اختر روزی نو د افغانستان د تلفون شبکه ډیری مصروفی او د تیرو کلونو تجربه خوم درته په یادوي چې تلفون بیا شکار نه کوي.
بله بله. و شنونده های ما در پلوی از این میتونن به شماره های بین المللی ما هم تماس بگیرن، خصوصا کسانی که از خارج از افغانستان زنگ میزنن. 00420221 24601 و 00420221 24501. شنونده داریم روی خط، بفرمایید. سیب رادیو آزادی است.
سلام علیکم، از خیر از جرده
سلامت و سه خوشحال و سه مهربانی کوی
رحمت الله ساحل ما ده کندهار لسر مطمئن سر نیولی دی
کردی ودن
ساس موضوع ده کم ده اختر پرده رشتاتی هم ده اختر درونجه شمی شی دی دی یعنی اخیرانی ورزی دی نو سبای و سبای و ده خیر اختر وی پا کندهار کم طول زوانان و طول شخل گو ده اختر پرده ده بیر نیولی دی امنیتی چه باکم خپل پتای بیر نیولی دی امنیتی شر بیر نیولی دی خو پا کندهار کم ناسو پا اطراف کی څناڅه امنیتي مشکلات سره خو بیا هم خلک د بخوا په څیر باندې د اختر لپاره خوشحالي نه کوي، د اختر لپاره خپل امدګي نه شي خپل د کورونا لپاره څوک نه شي نو هڅه ان شاء الله دا کوي سم روان دي.
نو څنګه تاسو به حتما د کندهار خلک خصوصا میلو ته ډېر علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم تشویش خو بنل لري چې کمیلو ته لاړ شي نو ځان وژن کې حمله یا امداسي چودنه به وشي؟
دا تر خو عموما ټول سرسته خو بیا هم د شتا سیار د وړو کړه د کندهار خلک د میلو د بیا چل کې اندي خو اکثره د دې ځوانان د کندهار سره د باندې وځي، یعنی د کندهار څخه بهرني ولایتونو ته وځي، حتی د کسان د هیواد څخه بهر وځي د خپل میلو لپاره. خو بیا هم ځینې خلک د خپل میلو لپاره د ځینې کورنۍ د خپل لازم لپاره ځینې تشویش لري ځان سره. نو دا خو د افغانستان شرایط نو څه وکړي باید
ډېره زیاته مننه چې ټلیفون دې وکړو او نظر دې له نورو اوریدونکو سره شریکو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. سل راډیو آزادي است.
مهرباني کوي عبدالوهاب صاحب. عبدالوهاب صاحب ستاسو آواز راځي که خبري وکړي. متاسفانه چې ټلیفون مقطع شو. خیر یو ور بیا زحمت وباسئ. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
مهرباني صاحب.
مهرباني وکړي،
بفرمایئ صاحب، صحبت کنین لطفا. شنونده عزیز اگر صدای ما را میشنوین لطفا صحبت بکنین.
حلیم ام کابل نه اول کوچنی اختر را سیدو مناسبت استاس و افغانستان طولو ایوادوال تو مبارکی وایما. من دی اختر تا غټ تما درلو د من ویل دا اختر و خوشحالی بل سل چند سی تنظیم دا اختر و په افغانستان کې سولیس قدرت انتقال سی او ټول خلک سپدی امید وو او دا اختر یو تاریخی اختر ولا متاسفانه سی ونه شو. د هیواد دشمنانو کوشش روان کړی دی چې یو ضعیف حکومت راوړي او د افغانستان د خوشحالۍ تفریح نه دي. خو بیا هم موږ د ډاکټر اشرف غنی والیزلو ته امیدوار انشاءالله چې خوشحالي به راځي او خلک به او د هیواد دشمنان کوشش کوي.
بله صاحب، بله
بله علیم صاحب. خیر پر حال پیغام مخبور شو. لکه څنګه چې ویل په ټلیفون کې څه ستونزه شته، ادا د ستاسو د ټلیفون قطع کېدو هم وشودل. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ صاحب. راډیو آزادي است، مهرباني.
سلام و ادب خدمت شما آقای نعیمی، اسما کاروان و همچنان تمام شنوندگان رادیو آزادی. نیازی هستم از کاروان هم رایتون بخیر.
بفرمایید آقای نیازی.
تشکر از شما، البته تشکر از همچون برنامه‌تان. البته در قدم نخست یک پیامی دارم و بعد هم میان سر اصل موضوع و اصل مبلغتان. البته دیدیم در قدم نخست فرارسیدن عید سعید فطر را به شما هر یک آقای نعیمی، اسمت فاران، انتالان
بخش تخنیک و تمام کافه ملت رنجیده و رنجیده افغانستان و تمام مسلمانان جهان از صمیم قلب تبریک و مبارکباد میگویم. البته خدا کند که با آمدن عید سعید فطر که همان فیروزات و خوشبختی هایی که دارد، گلیم غم و گلیم جنگ و بی‌بندیباری ها از قشار ما چیده شود و یک صلح و ثبات پایدار در قشار ما حکم فرما شود تا اینکه افغانستان از این بحران سرطانی نجات یابد. البته نه این سر اصل مطلبتان و اصل موضوع که تدابیر امنیتی و همچنان نرخ و قیمت اجناس در کشور چطور است. البته ببینید تدابیر امنیتی نسبتا خوب است در پروان، البته شاید در چون که از جمله ولایت مرکزی به شمار می رود امنیتش نسبتا خوب است و شاید در چند ولسوالیه که نسبتا ناامن است در با فرارسی یعنی سعید فطر آنجا در قسمت هم امن البته برای چند روز محدود و امن ایجاد شد. یک و دویم دیگه نرخ و قیمت اجناس. البته بیاید متاسفانه در افغانستان مثل که حکومت و نظام هم تو یک بی سرنوشت بی بند بی بار است، در تمام بخش هایش همین تحت شعاع قرار دارد. از این که با فرارسیدن ماه مبارک رمضان با فرارسیدن عیدها باید در افغانستان عدالت برپا شود، نرخ و نوا و اجناس پایین بیاید، ولی متاسفانه برعکس کشورهای همسایه چی میشود بلند میرود تا اینکه مردم افغانستان از یک طرفی بیند که اقتصاد بسیار در سطح پایین قرار دارد و از طرف دیگر جنگ نامی ده ها مشکلات دیدی و مردم در این بحران مواجه است که خدا کند که مردم و تمام کسانی که تجار هستند و کسانی که مثالنش اقتصادشان خوب هستند برای مساکین فقرا و کسانی که ضعیف هستند کمک همکاری نمان و از طرف دیگر همین نرخ و نوا که پایین تر شود. این البته ای وظیفه خود دولت هم است و وظیفه کسانی هستند تاجرای ملی که در این مورد باید کوشش و اقدام جدی نمایند.
بله تشکر میکنم از شما، سلامت باشین. نیازی صاحب شنونده بعدی ما هم روی خط هستن. مهربانی صاحب،
مهربانی کوی صاحب،
مهربانانه به هلمند ولایت گرم سرول سال خروزدین خروټه در سرهم.
مهربانی کوی روزدین خروټه صاحب،
اسمت روان تبا او همکار صاحب نینی سات او ټول د زادې رډو کارکون کو او د افغانستان زوري دلی ولستا روزدین لخوا د اختر مبارکانی قبول کین.
سلامت و صحیح کور دی ودان
میره بونی سید
استاذ دی هم مبارک
ما ناهیل لرم چې اختر ولری ټول افغانان او ټول مسلمانان په نړۍ کې او هیل لرم چې راتلونکي اختر یا سبا یا کوم بل سبا یې انوشي او له خاص کر له چارواکو څخه دا هیل لرم چې ډېر ځخه ډېر ډډه وکړي او متاسفانه په دې شپه اختر په شپه د دوام ورکړي بیا متاسفانه په هغه کې بیا ډېر مشکل پیښیږي. مطلب هیل لرم له چارواکو څخه چې له دې عمل څخه ډډه وکړي او له نورو وروڼو څخه هم چې لډز څخه ډېر ډډه وکړي. باید دامې خواستې دامې هم خواستې ټول افغانانو.
شکر سلامت باشین سر
شب پیغام و کرده ودن بل اوریدون که امله روز زن معرفی که آزادی رادیو سلامت و سید توخی صاحب استاسی خبری او رو
بفرمایین سر.
السلام علیکم توخی امده دابل ولایت شجویل و لسوال استاس صرف تنش کن چون صبح و نیمه شب تختل دیگه درک سلام و نوران دیگه و مکسیل
دارد میره بانی سر
شب تختل دیگه سلام و نوران
کور دیگه دان سلام
دیگه راشا موضوع انتخاب کرده خو البته موضوع نظر خوشمار خو دا اختر پا پانستان چیز دا سو وین و اختر دا دی اختر دا خیر یتیمان وقتل مور او کلار فقام بانده ناسی دا بابا او دا دا علا او دا بابو کلاری و پیسی اغا چیز دی خلق بده دی پرزای چې موږ یې لوته ولاسي او قانون مودلونه وو یا هغه بده خپل شي دا په کبرو باندې وګولو جوړی دی او پرغو به دغه اوس کې پیری او ډیر حس دا چې خلق څه هغه بده خپل کورو کې او غم باندې زریږي او ډیر قریبان دي په کوم دي خان او تاسو او د فلسطین زر د مجاهدین چې شهیدان شوي دي د دغو به هم قریبان په سرو وختو باندې زاړي او کشنان او یتیمان د بابک او د بابا ناري وي زموږ به په افغانستان کښې څنګه اختر ولمانځو څنګه به میلې وکړو زموږ غیرت کښې څنګه ومني چې په وطن کښې مصري ونه بهېږي الله پاک دې د دغه رمضان د اخرې ورځې ل باندې چې اخر به وي د دغې په برکت باندې زموږ په وطن کښې د خیر صلح او امنیت راولي چې ټول مسلمانان پر قراره شي او ټول مسلمانان د دغه د ځای قتل او بند کړتو او لزمو د خلا وساتي ټول مسلمانان د علاقه دعای وکړي مزمو اختر به داسې اختر سروان سر الله پاک دې پر موږ باندې ورحمېږي پر داسې زموږ د وطن او د ټولو مسلمانانو وضل وکړي داسې مسکنان شته چې نن د وچې ډوډۍ روپۍ هم لري او خرن کالي سپرې مینځي د هغو کتابونو روپۍ هم نه لري او داسې کسان هم شته چې هغه د اتکې دپاره علیده غوښې اخلي او د غورمې دپاره علیده اخلي د نورو شپاره علاده شیان کلچې وکړي کلچې اخلي اختر ده هو اختر ده شدو مكان دي يا دانو ولا دي يا رفو ولا دي المسكنان والغربان دي على شهره وكلي
بله
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودن لیکن نه پېژم دا خوشي څه رقم ده شاید هغه خلک چې ستاسو په اصطلاح ډېرې زیاتې پیسې لري او نه پېژي څه وخوري شاید هغوی دومره ډېر خوند له اختره وانخلي لکه همدغه بېوزله خلک چې واخلي خو البته دا مسله بیا بېله ده چې څوک دې ستاسو په اصطلاح د صابون پیسې هم ونه لري ډوډوډوی پیسې هم ونه لري دا خو بیا واقعا سخته ده لیکن په مجموع کې خوشي داسې نه ده چې څوک زیاتې پیسې ولري نو زیات به خوشحاله وي بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو
بفرمایئ زیب رادیو آزادي است مهربانی کنین شنونده عزیز
مهربانی کوي صاحب
بله تاسو ټول
ته سلامونه وړاندې کوم سلامات اوسه کور دی ودان ستاسو خبري اورو لطفا خبري وکي متاسفانه شاید هم یو سلام وړاندې کوم کور دی ودان ک بل پیغام لري بیا دی ټلیفون وکي بل اوریدون کي لرو
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است برنامه میکروفون شما
مهربانی کوي صاحب بله صاحب ستاسو خبري اورو فريادي صاحب سلامت اوسه خوشاله اوسه کور دي ودان مهرباني کوي بوله
دا مثال غو مثال مو به شروع مثال دا کان دي باندې انا غو مثال به مرز لګولې انسان دي دې مرز ته دا تاسو
بله خیر لده سیاست تیر شه دی اختر په باره کې خبري وکي دی خپل شاوخوا په باره کې خبري وکي څنګه خلک له قیمتونو له زیاتوالي خو په تنګ نه دي شکایت خو نه لري
دا زه اختر اختر دا روان
به پاکستان راوځي دا بله بس نو دعا به درته کوي چې خدای مو ښه کړي او صحت درکړي
سلامت باشین تشکر یک بار دیگه شماره های تلفن را براتون اعلان میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 از این که در روزهای اخیر رمضان قرار داریم موضوع برنامه ما آمادگی ای در مناطق شماست که چگونه تدابیر گرفته شده نرخ نواد چطور است و انتظارهای مردم چگونه است از این عید سعید فطر
در گمانده کشی چه سبا اختر وی کدش سبا اختر شی نو زکم و دخ پراوانه هم اختر تا زنگره کرده بلاوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
بفرمان سب
سلام علیکم
و علیکم السلام سلامت و سه خوشحال و سه لکم زی خبری کوی
نظابون دو مچولا خبر کون دشت
میره بانی کوی سب اختر پا بارا که چه پیغام لری
دا اختر مبارک دا پیغام لرنه ټول مسلمانانو ورونو ته ټول مسلمانانو مسلمان چې ول اختر څخه خوشحالي کوي او د ټول مسلمانانو ورونو ته دا پایښ لري چې ټول دعا وکړي د مسلمانانو جنگ ورته جدل ورکړي قاتل قتال ورکړي دا ورور وجن ورکړي خصوصا په افغانستان کې دا ارزو لرم د ټول مسلمانانو ورونو ته هیله لرم چې دعاګانې وکړي اختر په شپو کې چې د افغانستان جنگ ورکړي
سلامت و سه خوشحال و سه کردی ودن چی تلفن مو که و نظر مو سرگن که بل اوریدون که هم لرو خو مخی تر ده ده تلفن نمره ور بیای لانه و سفر و سوا نه نیوی دو سوا دره پینزه سوا تل وشت و هم سفر و سوا اتا سوا دو وشت و سوا پینزه پینزه سوا میره بانی و که ای واس
بفرمان سه برادی آزادی است
سلام علیکم
و علیکم السلام
سلام علیکم
اوازه تاسو ته قبول کوته ټول
تدیز
مبارک و سلامت باشی مننه چی تلفن موکو
مهربانی سر لطف کردین بریم با شنونده بعدی ما بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما
سلام علیکم ابو سپایده بدارم مرجع دوون سوالی خبر کوم
مهربانی کوسم سلامت اوسه کور مدن چی تلفنم کړی دی مهربانی
بل محترم مرسم کوم دلته په مرجع دوون سوالی کې شو ډیر پر مخ روان دی انو پرون بس خلکو مدګی نیولې بس کوشره نیولې شمې ویرا نیولې خو دلته پټا اوسه په مسلمانانو ته شو ولوشه اختر بدل دې رقم را لې نو خدای دې واغوته د زړه صبر او وسله ورکي
امين
نو وسم نه د اختر تیارې نه راوالې سر واسه
بله نو څنګه په داسې حال کې چې د اختر په درشل کې هلته چاودنه شوې ده تشویش نه لري چې د اختر خوشي به هم د داسې در خرابه کې
کدای شي چې دا اندېښنه مو سره ستاسو د نورو هېوادوالو سره سره دښمنان خدای ته کوي چې داسې ورانې جوړې کړي دا مسلمانان خپل خوشحالۍ ته پرېنږدي یا دا خپل دیني مراسمو ته پرېږدي یعنې دا پرون دا د کیم په ساحه کې د پټا وسو ډېر مسلمانان په غم ولړ سو نو ډېر تشویش جوړ شو سروان صاحب نو خدای دې بدې ځایده
بله صاحب مننه چې ټلیفون دی وکړو د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو ازادي راډیو د میکروفون ستاسو
بفرمایئ صاحب راډیو ازادي است
وعلیکم السلام
مهرباني صاحب
سلامت اوسه خوشاله اوسه ساسي आवाज راځي خبرې دی اورو بله صاحب بله صاحب ساسي خبري اورو په قرغي ولسوالي کې اختر څنګه جوړوي خلک ورته تیاری نيسي
حالو السلام محبت دلاوانو قرغي ولسوالي د اندر د کلی څخه په تماس کې متاسف
یم بله سيد ساسي ژغ مو وريدو پوي شو خو خپل پیغام وایي
سلوان سے دو آئیلہ دا داکر دا واشرف غنی ساکھا دا آئیلہ دا چھے معلوم تا بہت دیر کوشش ہو کی دا آئیلہ دا معلوم سے والو معاشر نتا
موضوع برنامه مونے اس تک روز
تاسی دی اختر پا بارا کی خبری وکی مجلو غشتان وکر چھے پا سیاست کار نلرونن یوازی دی اختر پا آلہ خبری وکی پیغام کلری او دی اختر لپار دا تیاری پا باب کچھ نظر لری یاو یا هم پا دی اختر پا شپو روز امنیتی اندیشته لری نو کولی شئ چې له نورو اوریدونکو سره شریکه کړئ
بله شنونده دارم روی خط بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما مهربانی
اوریه
بله صاحب اورو سلامت اوسه
بعد سلام از مفرز پر ولایت برابر دول سواری صاحب د مخبری کوم پر ولایت کی انشاء الله چې وسمیت دی اسوله او اختر ته خل د ټول خو شهر دی خو ان شاء الله چې خیر په خوشحالي به د اختر د تی سي خل او ته خوشاله دي کوم سوز د امنیت د نگاه سره مجمل ورو دي
څنګه د بالا بلو کول سوالي بیا په فراکه د سي د نامنې له نظر ډیر شنو مين درلود وسه امنیت تغییر کړی دی ک
د روزې میاشتې کې د اسکی داسې امن دی چې د خینه جنگ شوی دی نه کوم خبره پېښه شوې ده د خینه امنیت یو
الا چې سره
بلکه بازار دی چې خلک د روزې مبارک میاشتې د راتیاټ کې طالبان هم اتیاټ کې نو خلک هم اتیاټ کې خو روزې نه چې په عبادت مخته و دې ته نه اخلاص شي دی کوم نام دی جوړ کی یا جام وسی بازار شي اړ خو په عبادت مخته
بله صاحب ډیر زیاته مننه چې ټلیفون دی وکړو نظر دې څرګند کو بل اړیدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي راډیو
بفرمایئ صاحب متاسفانه تماس از شنونده ما قطع شد. سرون صاحب می حال یک خبر تازه را به دست آوردیم که جنگ بالای میمانخانه قماندانی امنی ولایت قندهار ادامه داره. تلاش میکنیم تا تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندهار برقرار شوه و تازه ترین جزئیات را از اونا بشنویم که وضعیت در چه حالت است.
بله، در پدسل کرده چه پرون در قندهار در ریگستان پا ولسوالی بندی پا امنی قماندانی بندی حمله شوی و او در ریگستان ولسوالی امنی قماندان لپینزو ساتون که سراو وجل شو او دادنن در قندهار ولایت پا مرکز که پا ملمستون بندی در ولایت پا ملمستون بندی
قماندانی امنی البته
در امنی قماندانی پا ملمستون برید شویره و با گروه چه پا نتیجه که چه پیخه شویده.
گفته میشه که درگیری تو هنوز هم ادامه داره. در مورد جزئیات بیشتر بدست نداریم. طالبان ادعا کردند که این حمله را انجام دادن و تلاش میکنیم تا تماس ما با خبرنگار رادیو آزادی در محل برقرار شود. بریم با شما.
بله، تازه خبر وای چه په ولایت کې دی ولایت په مرکز کې نه ده شوی بلکې دی سپین بولدک ولسوالی په پولیسوالی کې د قماندان عبدالرزاق په ملمستون باندې د برید شوی دی. موږ مخکې وویل چې دا حمله د کندهار ولایت د مرکز د امنی قماندانۍ په ملمستون شوی دی. تازه راپور وایي چې نه هلته نه ده شوی بلکې په سپین بولدک کې شوی دی. په کندهار کې زموږ خبریال له صادق رښتینی سره کوشش کوو چې تماس ونیسو چې د دې پیښې وروستی جزئیات تاسو اوریدونکو ته وړاندې کړو. خو اوس به بیرته راشو میکروفون ستاسو ته.
مهربانی سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید سب.
مهربانی کنید سب.
مهربانی لطفاً صحبت کنید. شنونده عزیز، تماس شما با استودیو ما وصل است.
بله، عبدالقهارم دل من ولایت سفر.
مهربانی کنید.
سفر تاسو عبدالقهارم ازالی سولو سرکون کتا دفتر درار سدول عمل سولو افغانانو سمبارکی باید.
سلامت و سه کردی ودن.
مهربانی سر.
پروان صاحب اختر خود ټول مسلمانانو د پاره یو لوی خوشحالي ده. خدا خوشحالي ده مسلمانانو د ژوند اور او پکتیکا خلکو ته په غم بدل کړی ده. و د هلمند په سنگین کې روز مره ځوانان په شهادت او په زرګونه کورنۍ در په در او خاص به تر د توتانو تر سایو لاندې کېږي. او د ملکي خلکو ډلیزي وجه چې په دې ورځو کې د دشمنانو لخوا په لاره اچول شوي ډېر د تشویش وړ ده. خو زما نظر دا دی په اخر کې ویلی شم چې دا اختر چندانې خوندور نه دی.
بله، بس خدای دې خوندور کې که هم اوس د ځینو خلکو په نظر وایي افغانستان تقریبا د دیش څلوېښت کاله کېږي چې له جنګ سره ښیل دی په جګړه کې، نو نسبت پخوا کلونو ته اوس جنګ لا پکې کم دی. نا امنی نسبت پخوا کلونو ته پکې کمه شوې ده. که موږ شل کاله مخکې په نظر کې ونیسو هغه په وخت په نسبت اوس جګړه کمه ده. خیر، بیا هم ستاسو نظر دی. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو،
بفرمایئ. شنونده عزیز، رادیو آزادي است، برنامه میکروفون شما. مهربانی سر. مهربانی سر.
متاسفانه تلفنی قطع شد. بله، اردون که اشته زن معرفی که
بفرمایین سر. مهربانی شنونده عزیز، لطفا صحبت بکنین کمه تیستر.
سلام علیکم.
سلامت و سه خوشحال و سه
جور
وخت
بخیر.
سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ. روژه خدا ده په خیر تیریدون کې ده. د اختر په باره کې خبري وکي.
اختر دا تیاری نه وې چې د پراوله
له کوه د لوسالې څخه نه ځنګ ته ولې دی. خپل شنه تیری دې درته هیڅ نه تستون نه ته. ولسالې خالي ده د خلاص کې د نور منځګر صاحبانو په لاس کې ده. بله
بله، صحیح. تشکر
ډیره مننه. سلامت اوسئ. اوس په ورشو کندهار ته چې خبریال د تلیفون له لارې راسره دی.
بله، طور که قبلا هم یادآور شدیم، درگیری در ولسوالی سپین بولدک ولایت قندهار ادامه داره و مهمانخانه قماندان امنی ولسوالی هدف حمله قرار گرفته. برای گرفتن جزئیات بیشتر بریم به قندهار. میهال صادق رشتنی خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم از اونجا.
بله رشتنی صاحب، کندهار په سپین بولدک ولسوالی کې حمله شوه. د دې حمله پاره جزئیات مشاوردونکو ته وایست.
چاروان صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. لکه تاسو یادونه وکړه نن سهار اته بجې څو تنو ځان وژونکو د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د دغه ولایت د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق پر میلمستون حمله کړې چې اوس هم دغه حمله جریان لري. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤول دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته څو شېبې مخکې وویل چې د حمله کوونکو شمېر د درو څخه تر څلورو پورې رسېږي او د قمندان رازق میلمستون ته نږدې د ښوونځي یوې ودانۍ ته ځان وژونکي ختلي او پر میلمستون ډزې کوي. طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې د یو خاص تکتیک په اساس دغه ساحې ته داخل شوي دي او دوی هم وایي چې هلته په ساحه کې اوس هم جنګ جریان لري. او د دې تر څنګ دواخان مینهپال دا هم وایي چې پولیسو دغه ساحه محاصره کړې ده او هڅه کوي چې حمله کوونکي د منځه یوسي.
بله ډېر زیاته مننه صادق رښتینی و چې له کندهار څخه په سپین بولده کې د امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق په میلمستون د وسلوالو طالبانو د حملې په باب معلومات راکول.
بله و آنچه که شنیدین درگیری در نزدیکی میمانخانه ولسوال سپین بولده ولایت کندهار ادامه دارد.